د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یووالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنځم بینه وخته د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقونو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. د هغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټوکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د دې کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي د هغه په ټکو چې پایلې به یې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارونکو لارې دواړو خواوو ته لیویونه رهیسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو مشال څنګه د پنځم به پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانستوب خبراتورو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیویونه رهیسي د بارونکو لارې او سربیره د مسافرو ناروغانو پرمختلل شوې ده. په سیمه کې د مشال راډیو د خبريال پټوکو مسافر او ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې د رادیو او د خوراک او څکاک له نشتون شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواوو ته یو شمېر لارې چلوونکو شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو یې د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وه د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مې تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 18مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر خړه کړي وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تېرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغې ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کې شتمه چې ما درلوده تاوني وو. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واویا منډولو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړي وو. ابراهیم ځدران وایي په غور حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی وو له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان د انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي او په 5م بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوزولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 شپږ منډې وکړې چې یو سلو واویا ابراهیم ځدران کړی وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپله دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې پیلېږي. او د هغو څلورو اسرایلي برمته او جسدونه پیژندل شوي چې د چهارشنبې په ورځ حماس اسرایلو ته سپارلې وه. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 8مه وویل مړه شوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومي اسرائیلی راغل دي. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمته او 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. دا د اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمې مرحلې پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاکه خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 لس کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتگان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی که ښځه دی که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچې مجبورۍ د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستریخانو کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څر چې کوچنیان باید لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکوي، دا ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بالې، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان، بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس مور کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبق اخته کوي، یبه زده کوي واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې ورته راوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې دي، موټر په مستریخانو کې شاملې دي، خوشو بټوي کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دې ته څو پیسې بلابل راوي، مګر دې ته فکر نه کوي چې هلته پلادومه درانه کارونه کیږي. نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بیلابیل اروایي ناروغۍ سره مخامخ کیږي. ځکه دا یو کار نشي کولای هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې موږ ویني چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان رسوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانیو وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودی، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان و. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کړي، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه و خوند یې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي، دوا او درملو غم وخوري. ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شیان ټول ګرانېږي. نو اته داسې کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نه سپیا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېل، د امبار کاغذان به ټپلوله. دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راوتله، سهار وختي لمونځ ملا په راځانو باندې راوځو، د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردار کسبدانۍ کې به ګرځېله، چې دا دوی درته وویل چې هر اخیز تاوان ورته. نو شخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې د دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مړ کړي. نو خره وایي وروره، زه دې ته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار کړی په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې هغه ډوډۍ په یا کې ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړم. داسې د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کار ته هسې دې خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر. نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې دې خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځان ته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوق بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی. د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردیو هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایت کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یوه ښه آرام او خوشحاله ټولنه مور راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کېږي، حقوقو ته پام نه کېږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي به د بدبختۍ سره مخامخ کېږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنوي، د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي، باغچه به جوړېږي، باغ به جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، هغه د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، د اسلامي اصول لحاظ څخه یو څه پاسته کې ورته وایي چې پیسې موږ در کوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی. خپل راتلونکي ته پام وکړي، دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډېر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډېر زیات ضعیفه وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بېرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه، دوی وایي ځا روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ دی. په ځینو خري کې دغه اصطلاح ده اوس پرسته، وایي مې شو د نبی اسلام امت ډېریږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېری، ته نسل سر مړولی، ته نسل پټولی، په تاسیه نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي ځه مېږه اولادونکي ډېر سپرمان دی، نو څه تاوان دی؟ که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. مایل ځینې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته نسبتا کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي په دوا هم رسېږي په ډوډۍ هم رسېږي یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي ډېر اولادونه په کار نه دي یو اولاد دي دوه دي خو الو سالي دي دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک ځې په عذاب وي نو د دې خو لاندې یو نفره ښه دي یو اولاد دي نو په دې کې کورنۍ ډېر دغه لري چې لوی مسلت لري چې دغه د دې مخه چې اولادونه پیدا کوي باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې خوشې پیدا شو دا خو ډوډۍ غواړي دا پالنه غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپله ځواني د بله کورنۍ ده جوړوي نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې روغتیا ته پام نه کوې بس ما زه میاشو د نبي اوبد تېرومه دا نه بیا نه دي ښه خبره ده نه دا الله وایي نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شه مړولی شم دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې ښه دي که یا دوه اولادونه مې یي او مکتب ته په وخت ولاړ شي هم ښه خواپاکې یي هم تربیت ترلاسه کړي او په راتلونکي کې د یو ښه خپل کورنۍ ته جوړه کړي نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي ډوډۍ نه بسېږي نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي په کالو به چېرې ورسېږي د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي مجبور چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي چا چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه د غوښتنې نشي برابرولی نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه بیا چې نو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه زما د لور سره خدای م کړه داسې وسوله
بله سپېشلی صاحب تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړي دغه ماشومان چې سار تر بېګاه له کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کېږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي په راتلونکي کې له دغه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د کوشان چې د شپې نه وخته کور ته ځي یا سهار وختي کور ته راوځي یو شمېر کسان هیڅ ناوړه جنسي استفادام کوي دا خپل یو بل ناوړه کار دی دا کسان و چې د ستونزو سره پیښ شوي دي نو د دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچا په حقوق خبرې او د جنسي تیرش کار هم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتونکي باندې خپل غواړي چې دغه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولو لپاره وجو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څوک رس ته لار وشي د خپل په حسابدانۍ سره دی سوي د حسابدانۍ سره د څه ذکرې دا څه کوچنیان نه وایي چې ټولنه ورانه وي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی ما وایي چې په ټولنه باندې ځو ورانه سي بلکې ډېر جو تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسلط لري د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې دې په دې اړه باندې مسؤلیت لري چې دغه ټکي ته ډېر پام وکړي که غواړي چې ټولنه ښه جوړه شي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هېواد ولرو باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مه کړه دا کسان چې ښه ونه روزل شي دا کسان بیا به مکتب نه لري دا کسان بیا د پل نه لري دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي خپل ورور وژني خپل خور وژني حتی خپل مور و پلار په احترام نه پوهېږي څوک ځان نه پېژني خدای نه پېژني چې خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني مور به څه وپېژني پلار به څه وپېژني نو دا ګرد به تر اګر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري باید خپل ټولنه دا ناصر څخه څنګه خلاصه ولري شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دې ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیاتوي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نس مور کې سبای بیا څه کوي سبای بیا لږ څه غلی نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندي وي دغسې حالت سره مخامخ وي که چېرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي مشکلات به وي هره ورځ بیا غوښې نه خوري په میاشت یوه ورځ غوښې وخوري په شلومبې ډوډۍ دې وخوري مګر اولاد دې مکتب ته واستوي د اولاد حقوقو ته دې پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي وچه ډوډۍ دې ورکړي مګر مکتب ته دې واستوي حقوقو ته دې پاملرنه وکړي نو دا به د یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي او که چېرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري ځان داسې په دری کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي پر لوټ باندې پښه ایښودل دي چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي نو د کوچیانو ګټه به څه وي کوچنی خو هغې خپله خپل ځان نه ساتلی خپل ځان نهسي مړولی خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی ده به ګټه څه وي خو دومره لږ ګټه را وړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې ولا احمیر ورته وایي چې قربان لري خور یا ورور د ساوزي مکتب ته واستوه څوره ورځې 50 افغانۍ د ورځې برته وړي 50 افغانۍ 10 افغانۍ 30 افغانۍ زبر پاو چې په یاد وي دا به دی ګټه دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلی دا زه د کوم کلی کې خانان لرو داسې څوک درو په زکات یې ورکي په خیرات یې ورکي خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي نو که داسې ونه کړي به په ټولنه کې غله لرو په ټولنه کې به بدماشان لرو په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپل به محتاجین لرو هره بلا به په ټولنه کې خو که چیرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وشي بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړ وي مکتبونه به مو فعال وي پوهنتونونه به محصلین ولرو خو له بده مرغه که چیرې موږ خپله به ځونه توجه ونه کړو مور او پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري په دې کې هر هغه څوک ځانګړی مور او پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپل اولادونو ته خپلو کوچنیو وړونو ته خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه یې راوګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي دا به د یو ښه افغانستان لپاره د یو ښې کورنۍ لپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی په دې کې به بیا دوه ګټې کړي یو به ټولنه ارامه کړي بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي او دا چې موږ مسلمانان یو موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو کوچنی شفقت وکړي مهرباني وکړي زموږ ټولنه به ته وایي د کوچنی لاسنیوی وکړي نو په دغسې مرسته باندې په دغسې همت باندې په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولای شو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی شو
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد په پوهنتون کې استاد د مسجد ملا امام دا ټول کسان کولای شي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی
اما په هوای په هر څه کې مهم دی که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو ښه کورنۍ ولرو یو ښه ټولنه ولرو په دې کې اما په هوای خو بیخي لازمي او ضروري دی نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیاو ته لرو ځکه اما په هوای دغه معنا ده معنا ده عام ولس پوه کول کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې د کوچنیانو حق لري لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم د کوچنیانو دغونه حق لري نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي بشري حقونو د مسؤلینو کار دی څوک چې په دفترونو کارونه کوي د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي د هغو دا کار دی خپله د پوهنتون د استادانو کار دی او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي د اسلام له نظر دا خبر ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي جمعه فرض په خطبو کې وایي ان شاء الله زه پیږه کوم چې په ما په اوی کې بری غټه ونده ګلوله سي دا غسه لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ رادیو غانې دی غټ رول لري ځکه چې زموږ په ټولنه کې بخت نشته شی دون نشته لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی یعنی انټرنیټ دون فعال نه دی چې خلک ټلیفونونه ګوري یا سوشل میډیا ډیر ګوري نو زموږ په کله ډیر په ټوکل کې خلک رادیو څخه ډیر غټه اخلي او رادیو خبرو ته ډیر غوږ نیسي او رادیو هر ځای اوریدل کېدلای سي په لږ وخت کې ډیر کسان ته ډیر معلومات ورکولای سي نو په رادیو کې چې دا ما په هغه خبري وسی په ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته رسېدلی سي یو خور چې ناست وي په کور کې هغه ته رسېدلی سي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناست وو نو نه یوازې به ځان تاوان رسولی نه یوازې به ټولین تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه نه خوښ شوی چې دا نه بیا ډېر لوی تاوان دی
په اخر کې به د تاسو نظر هغه کورنیو ته مل روچې هم دغه ووس اقتصاد خراب ده ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي یا دا ده چې عامه پوهاوی ووس نستل په افغانستان کې بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
تر ټولو درمه خو دا خبر ډېر مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کړم زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي نو کله کار ته متوجه یي. دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور او پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاکه کارو ته نار کېږي، خدای خزه بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، د ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذای ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي، د پلار د ماسټر برابر اولادونه بوي. او تر څنګ بله خبر دا ده چې د دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولي هغه تر عمر ناجوړي، پرته یې ناجوړه مریض وي، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه فرزه کې چې است الله ممل او ملګری.
سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا